السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله یې د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یو مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلي د سږ کال پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو د تاګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او راستربلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنۍ یو چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی وویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړې چې پاکستان کې د پاته نوی هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره یې کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چارې روانې دي. د لړ کې راتلونکو نه هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په مخه د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی بلنه رد کړي، خو ویلی دی دا د خبراترو درات په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ یو خبر پانه کې ویلی رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس یې وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس عراقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولیږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلې شي کړکېچنې شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بنس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړي. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د په اړه د جوړیدونکو بحثونو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 24 د روسیې په یرغل سره پیل شوه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې افغانستان کې بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ دي او حکومت نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې پرون د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
بانوان دکتر افغان دیو افغان انجلی پتوگا دا ورز ما دا اسلام پوز وقت که کم زنگره ارزخت نلری زکا پا دیو ورز دا نری خلق دا خپل حقونو آزادی المانزی.
د اوکراین اروپای متحدانو دغه هیواد په سوله کې د امریکا رول برخلیک ټاکون کې یاد کړ او خوست کې زندانیانو ته د خیاطۍ په ګډون روزنیز پروګرامونه جوړ شي.
ډېر خلک داسې روغلل بندیان وو چې هغوی هیڅ شی نه وزده د ځینه چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پای زموږ ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان د وضعیت په اړه دا ځانګړې ناسته تیر ماخام تر سره شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په فشار ټینګار وکړ. د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو استازو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د امنیت شورا ډیری ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکیچ اندېښمن کوونکې وباله او د طالبانو د حکومت د چلن بدلولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه ترسره شوه، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست دی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي مرستیالي جورجټ ګانون د یوناما د راپور په وړاندې کولو سره وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډیرو برخو محرومې دي او که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. هغې ټینګار وکړ چې د رسنیو ازادۍ محدودول او خبریالانو سره چلند عامه چارو کې د خلکو د مشارکت فضا تنګه کړې او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق هم د ښځو او سړو په ورځني ژوند کې پراخ لاسوهنه رامنځته کړې. قانون ټینګار وکړ چې له طالبانو سره یو ځای کېدل یوازې د دوی د نړیوالو ژمنو د پوره کولو وروسته ممکن دي. څو اړخیز مشارکت سره د هغوی نه لیوالتیا او د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافونو د نړیوال فشار د اغیزو کمولو لامل شوی چې د افغانستان د لا زیاتې انزوا خطر زیاتوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي. هغه موضوع چې د ځانګړو مرسته کوونکو هیوادونو سره د همکارۍ د قطع کېدو خطر زیاتوي، ځکه دا هیوادونه د افغانستان د دې کولو له امله د دوی د اندېښنو په وړاندې ورځ تر بلې سترې او ناهیلې شوي دي.
to seriously address their concerns.
د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د یوناما د اعلامیې په جواب کې چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ویلیو چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې تضمین شوی دي او زیاته کړي و چې افغانان مکلف نه دي چې د نورو ټولنو حق بشري حقوقونه چې مختلف تعریف لري د خپل حقوقو په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشر دوستانه چارو مرستيال تام افلیچ اوویل په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د لوګي سره مخ کسانو شمیر زیات شوی او اوس 1.4 میلیونو ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې سکه له 2.6 میلیونو ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوی، بنسټیز خدمتونه په منځلو دی او د مالی سرچینو کموالی به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو خلکو لپاره کافي خوراکي مرستې برابرې نه کړي. د امریکا استازي په دې ناسته کې وویل طالبان د خپلو سیاستونو له امله د خلکو د کړاو مسؤل دي او د خبرو اترو لپاره پرې اعتماد نشي کېدی. دا امنیت شورا باید ورسره د تعامل په برخه کې په احتیاط عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویل یوازې بشر دوستانه مرستې حل لاره نه ده او افغانستان یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید فشار راوړي څو طالبان د دې غوښتنې منلو ته اړ شي.
in its position to influence the Taliban's decision on accepting political dialogue.
نړیواله ټولنه باید په دې موقعیت کې خپل فشار وکاروي ترڅو په سیاسي خبرو کې د طالبانو د ګډون پریکړه اغیزمنه کړي او د دې لپاره چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د یو ټول شموله او مشروع حکومت جوړېدو یو موافقه رامنځته شي، باید د افغانستان د پراخو دیموکراتیکو ځواکونو له مجموعي سره خبرې اترې وکړي. دغه سیاسي پروسه او ورته د هغوی ژمنتیا د اوسنی وضعیت لپاره یو مهم پړاو
دی.
د روسی استاذ ناس ته خپل خبرو کې ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو اړتیاوي لکوم دوه اړخیز استاندرد پرته په بشپړ توګه په پام کې ونیسي او همدارنګه د طالبانو سره په ټولو ستونزو دقیق او د باور پر بنسټ خبري وکړي. د چین استاذ بیا ویل کڅوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې هڅې شوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وشي، خو ترهګریزي ډلې لکه ای ټی آی ایم د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ټی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لا هم په افغانستان کې فعال دي او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ترسره کوي. د پاکستان استازي بیا دیناست ته خپل خبرو کې ویل طالبان باید د صادقانه خبرو لپاره مناسب فضا رامنځته کړي او د هغو هیوادونو لوري چې
په بخښنه سره چې دغه راپور بشپړ خپور نشو د تخنیکی ستونزې لکبله، خو اوس راځو همدې ورته موضوع ادامه ته. هغه دا چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ د یو شمیر خزین جونې خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت پوزیان وایي چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېر سرغړونې لیدلې دي. البته دا نړیواله ورځ پرون د دسمبر 10 ولمانځل شو، نن د دسمبر 11 ده. دا چې افغان خځې یا په مجموع کې افغانان د بشري حقوقو د ورځې په اړه څه نظرونه لري په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقوقو له پراخ نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستي او نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینې اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزده کړو محرومه شوی وای، د بشري حقوقو نړیواله ورځ ورته لاس وتلې فرصتونه او ازادي وریادوي.
بنون یک دختر افغانی به وی افغان انجلی په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ ته نړۍ خلک د خپل حقوقو ازادي لمنځي، خو په افغانستان کې موږ خپل لومړني اسلامي او انساني حقوقو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړي چې یو خره تلونکو ولرو، خو نن ان خپل کور د وټلو اجازه لانه لري.
حتی نمیتونم از خانه بیرون برم.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته لشبګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي او د غرازی په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې مېرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه څه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري نه.
د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ګیریا ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د دسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول لامل ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار لامل لا هم دوی د خپل سرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل:
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي، تعقیبېږي، شکنجه کیږي او ان وژل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې سلر ویشت او دغه راز د بند چلن او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او پکې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوی افغان خبریال د نوم د نه خبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
خبریال خوندیتوب یوازې د مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو د خلکو د غږ او د حقیقت د واقع خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې داري چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسی، د دوی د امنیت تضمین وسی، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي. دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي، او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنې کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان خزي خبري اعلان د تیر حکومت سرتيري او اقليتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، بشري حقوقو د ملګرو ملتونو تعداد د 316 برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانانی نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. پاندې حال کې د بشري حقوقو بنسټونه د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت اندېښمنونکي او د دې هیواد د راتلونکو لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر او په تیر جمهوری حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید له بیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د پریکړې لیک شاهدان وو. د بشري حقوقو د نقص مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولای شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو په برخه کې ګټور تمام شي.
فرهنګ مافیا تر افغانستان است.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ادعا کړي چې د ښځو جنونو حقونه د اسلامي شریعت لمخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان تجمن دی او د غرض د اسلامي او ملي ارزښتونو پر وړاندې د بیان ازادي ته احترام لري. خو د بشري حقوقو غنو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اقالیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبريالانو د حقوقو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اگست میاشت کې ویلي و چې نړی نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه ندیده ونیسي، بلکې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي و چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب لامل د خلکو ژوند خراب کړي. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیش مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقوقو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو له مهمو لاسترارونو څخه ګڼل کیږي. د همدی اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي د دې ورځې د نمانځنو هدف ټول نړی کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د درناوي لپاره ټولنې کولای شي یو سولهیز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشری حقوقونه زموږ بنسټیزي ورزنۍ اړتیاوي د 2025 کال لپاره د بشری حقوقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې څلورویشت ساعته پر ویب پاڼه خبرونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی؟ تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه‌شنبه د قوس پاتلسمه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکی او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوي چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. دا لارې د اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسول خان جان الکوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی،
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 60% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسیږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله د جانبه ترانزیت ده، دا نه تړل کېدای شي او نه دی وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوقې تضمین کړی دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې باختر اژانس سره په خپلې تازه مرکه کې ادا کړې چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان دې دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په کوربه توب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ دا خبرې د نومبر په 10مه شوې وي او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره تایید کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابي د نومبر په 1مه په خپل ونیس خبري کانفرنس کې د دې موضوع تر څنګ ویلي وه اسلام آباد د کابل له لورې د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبان حکومت بیا د ملاتړ دا په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پاکستان تورن کړی چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګریز لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیاوې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې یوې موضوع ته. د درې اروپایي هیوادونو مشرانو د متحده ایالاتو له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په جګړه کې د واشنگټن هڅې برخلیک ټاکونکي یاد کړي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د چهارشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د درغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دوی په اوکراین کې د تلپاتې او قوي سولې د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د منځګړیتوب ستاینه کړې. د دریو اروپایي هیوادونو په بیان کې ویل شوي چې د سولې په پلان کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به دوام ومومي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د چهارشنبې په ورځ په لویدیځه فرانسه کې په یو عامه بحث کې خبرې کولې وویل هغه یوازې د ډونالډ ټرمپ او د هغه د اروپایي سیالانو سره څلوېښت دقیقې ټلیفوني اړیکه درلوده. د بریتانیا د حکومت رسمي بیان کې ویل شوي چې اوس د اوکراین د هغه د خلکو او د یورو اتلانتیک سیمې د ګډ امنیت لپاره یوه مهمه شیبه ده. په تیرو څو اونیو کې بریتانیا، فرانسې او جرمني د نورو اروپایي شریکانو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د لومړنیو وړاندیزونو د اصلاح او بشپړولو لپاره په کلکه کار کړی دی. هغه وړاندیزونه چې له مخې به یې اوکراین د ختیځ ډونباس سیمې مسکو ته وسپاري د ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره خپل هیلې پرېږدي او د خپل پاوځ شمیر کم کړي. اوکراین د سپینې ماڼۍ له فشار لاندې چې ژر تر ژره له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي، د دغه هیواد لخوا د امریکا له هغو وړاندیزونو سره مقاومت شوی چې ویل کېږي د مسکو په ګټه دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د مهال څلور ویش ساته پر ویبپاڼه خبرونه لري. ک تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخاره کوي facebook.com/azadiradio ادرس دی. د فیسبوک په پاڼه کې هم زموږ ټول خبرونه، راپورونه او دغه راس کولی ویډیوګانې او انځورونه لیدلی شئ. پر فیسبوک سربیره پر ټویټر یا ایکس پاڼه، دغه راس په ټلګرام او انستاګرام کې هم ازادي رادیو د لاسرسي وړ ده. د واتس اپ چینل هم لرو، هلته هم د ورځې له تازه خبرونو ځان خبرولی شئ. د خبری مجلې وروستی راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنیو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکارۍ او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي. نجیب الله الوخیل د زندان ته ورغړی او دا راپور چمتو کړی.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سنبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکلو د ترمیم، فلزکارۍ، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکارۍ په برخو کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رو ریتو ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. دی ورزش په باره کې، دی شی باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سریز راکړه خوب دي لپاره خې دي په آینده کې موږ دی باندې وزو دي، موږ سبقونه دي، موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی، ځکه موږ به ناکام نه راځو، موږ بدل تزده کړی کړی نو راتلونکو کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګرده زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټورې بولی وایي. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سنبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاری واجه جرمونه کوي، بیا دلته خ زده کړې روانې دي، انداسې خیاطۍ د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته
بندیان ول. دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مرده دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین ول
داس کسان راغلی وو بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده، ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو ګټه تر واخ.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل
دی انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً تاسو شاګردان ولیدل
چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر په زده کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطی کې او په موټر سایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې ښه په مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفې برنامې په لار باندې واچوو او تر څو وکولی شو چې دغه څخه هغه اشخاص چې د مجرم په نوم راکړل شوی ده بیرته ټولنې ته سالم نیک پوه او په یو حرفه باندې سنبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډېری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو